درنو دوستانو ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې مزاج ملند له نورو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموماً د لسو بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خپرېږي چې و کلتوري او فرهنګي مجله ده خو مخکې تر هغې څو رپورټونه او خبرونه لرو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چار وزیر وای په ترکیه کې لزګونه زر افغان کډوالو لپاره د قانوني فرصتونو د برابرولو په اړه له ترکیه سره موافقه په ورستۍ پړاوونو کې ده د ایران په ختیځ کې د آذربایجان ولایت یوې زلزلې لړزولې چې لږ تر لږه د درې کسانو د وژل کېدو او شل نورو د ټپي کېدو رپورټ ترې ورکړل شوی او د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداری ورکړې ویلي دا ټلواله د مړینې په حال کې ده د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي په ترکیه کې د لسګونه زر افغان کډوالو لپاره د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو په موخه له ترکیه سره یو موافقه په ورستیو پړاوونو کې ده عالمی بلخی پرون ازادي رادیو ته ویل ترکیه له افغان حکومت سره په اصولو کې په دې خبره سلا شوې ده او زیاته کړې چې دا شپنه د افغان کډوالو لپاره په ترکیه کې د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو د هڅو یو برخه ده
برای قانونمند ساختن و مدیریت مهاجرین افغان در ترکیه
خغل بلخی وی په ترکیه کې د افغان کډوالو د قانوني کول او مدیریت د هڅو په ترڅ کې زموږ تخنیکی ټیمونه خبري کړي ترکیه چمتو ده چې د دیر شو څلوي خو زر ترمنځ افغان کارګران په قانوني ډول ومني خغل بلخی هیله سرګند کړه چې په دې برخه کې ګډه اعلامیه به په نږدې راتلونکي کې چمتو شي د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر د کار او ټولنیزو چارو له وزارت څخه موغختل چې ترکیه ته د افغان کارګرانو د استولو په اړه له ترکیه سره ګډه اعلامیه چمتو کړي دا کرنې وزارت اټکل کوي چې په روان کال کې د زعفرانو د تولید کچه به د 13 میټریک ټنو ترمنځ وي دا کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تیر ماخام له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل
د 1990 کال زموږ مجموعي تولیدات 14 میټریک ټنو او سش کال ان شاء الله تمه ده چې د زعفران تولید 13 میټریک ټنو تر 40 میټریک ټنو ورسیږي
خغلی رستمی دا هم ویل چې که د افغانستان د زعفرانو تولید په همدې ډول دوام وکړي نو تر 1400 هجری شمسی کال پورې به کچه دوه چنده لوړ شي د کرنې وزارت وایي سکال د هرات دایکندي بامیان ننګرهار بلخ او غزنی په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې په څه باندې 15 جریب ځمکه زعفران کرل شوي د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان پرون په کابل کې د امریکا له سفیر جانبا سره د افغانستان د سولې د بهیر پر اړه خبرې کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر بهیر ټینګار وشو په خبر پاڼه کې د امریکا د سفیر له قوله ویل شوي چې د سولې بهیر د امریکا چې د سولې په بهیر کې د امریکا ګډون د دې بهیر د انحصار په معنا نه دی او د افغانانو پورې اړه لري چې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي د ایران په ختیز د آذربایجان ولایت کې وی زلزلې لکټر لګدري کسان وژلې دا خبر د ایران دولتي رسنوي ورکړې دا زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.9 خودل شوې دا لومړنۍ یو ریپورتون لمخې په دې زلزلې کې چینن جمعه سهار په سیمایز وخت د 2 بجو ولست یکو پر مهال وشوه لکټر لګا شل کسان ټپین شوې هم دي چارواکي وایي شدید باران سیمه د ژغورنې د هڅو رسول لستونز سره مخ کړي او جزئیات هم تر ډیره څرګند نه دي د امریکا د جیولوژي کی سروي مرکز د دې زلزلې شدت 15.3 او ژورتیا 10 کیلومتر بللې د دې مرکز په وینا د زلزلې مرکز د فروشان خرګوټی ته نږدې دی د اروپا د مدیترانۍ زلزلې پیژندنې مرکز بیا د زلزلې مرکز د ایران د تبریز خار په جنوب ختیس کې 112 کیلومتر لري بللې او زیاته کړې ده چې شاوخوا 40 میلیونه وګړو د زلزلې ټکانونه احساس کړي دي ایران د نړۍ له هغه هیوادونو خدای چې د زلزلو په کرخه پروت دی او ډیر کله پکې زلزلې پیښیږي د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداری ورکړې ویلي دي چې دا ټلواله د مړینې په حال کې ده ایمانوئل مکرون پرون له اکونومیست مجلې سره په مرکه کې قسم ټینګار وکړ چې امریکا د اروپا متحده د قوی ویل هغه څه چې وس روان دي د ناټو مغزی مړینه ښیي دا ماکرون دا تبصره جرمنی، امریکا او د نړۍ عمومي منشي رد کړه، خو روسیې ډېر ژر هرکلی وکړ. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې ماکرون مبالغه کوي. میرمن مرکل د نړۍ له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره په برلین کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل دا د نړۍ په غړو کې همکاري ته په دې نظر نه ګوري. دا ناتو مونږ شي خبرداري ورکړ چې د ناتو د غړو په یووالي کې کمزورتیا به اروپا ماته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په جرمني کې په یو وینا کې ټینګار وکړ چې ناتو لا هم ټاکونکي تلواله ده.
I think NATO remains an important critical perhaps historically one of the most
پامپیو ای فکر کوم چې ناتو لا هم یو مهم او حیاتي او حتی د مکتوب تاریخ تر ټولو ټاکونکي ستراتیژیک شراکت دی. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زاخروا د ماکرون خبره د سرو زر وینا او بلل چې د دې په وینا د ناتو له وسنی وضعیت سره سمون لري. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون یو ځل بیا غواخ وکړ چې کاروپای ټول نه دی هیواد ته اضافي مرسته برابر نه کړی نو د اروپا دروازې به د سوریې د کډوالو پر مخ پرانیسي. اردوغان پرون په بوداپس کې د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ترکیه په یوازې ځان د دومره ډیرو کډوالو کوربتوب نشي کولی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د ایسایو له مخې ترکیه د نړۍ د تر ټولو زیات شمیر کډوالو کوربه ده چې یوازې د ثبت شوو سوري کډوالو شمیر 3.6 میلیون ته رسیږي. په تیر اکتوبر کې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې پوځي یرغل یو هدف همدا و چې 2 میلیونه سوري کډوال د بیا میشتېدنې لپاره یو حایل زون رامنځته شي. خو دا پلان د بشري حقونو ډلو او اروپایي هیوادونو نه دی منلی او په تیره د ناټو غړو یې پر وړاندې منفي عکس العمل ښودلی. دوستانو په ایران کې د زلزلې په اړه ورستي خبرونه وایي چې په ختیس کې د آذربایجان په ولایت کې، البته د ایران د آذربایجان په ولایت کې لږ تر لږه د دې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلې دی. د ایران دولتي رسنیو د معلومات خبر کړي دي. همدارنګه د لومړنیو ریپورټونو لمخې د ټپیانو شمیرم 140 تنه یاد شوی. ویل کیږي چې په سیمه کې سخت باران دغلته د مرستې رسونې چارې ستونزمنې کړې دي. د زلزلې نه وروسته په سیمه کې د زلزلې وروسته 40 نور ټکانونه هم احساس شوي دي. وس هم مخکې له دینه چې د ازادي راډیوي مجله راواخلو ریپورټونو ته مخه کوو، د افغانستان جمهور ریاست د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې په اړه د سیګار د نوي ریپورت هرکلی کړي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش دفتر په یو ریپورت کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د معیارونو د ټاکلو په برخه کې ښه پرمختګ کړی، خو راپورټ زیاتوي چې لا هم ستونزې شته. اخوا د افغانستان د شفافیت د ساري ادارې بیا وایي چې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې لا هم ډېرې ستونزې شته او د حکومت هڅې تر ډېره نمایشې دي. په اړه یې د احمد تکل ریپورت اورو.
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش د راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې د فساد پر ضد د مبارزې په مقصد ډېر ښه حقوقي امکانات رامنځته کړي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات او د هیواد په قوانینو کې تعدیلات راوستي دي. د ارګ مرستیال ویان دواخان مینپال تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د دې راپور هرکلی کوي.
حکومت د فساد د ریښو د وچولو او د قانون د تطبیق پر وړاندې د خندونو د منځوړلو په برخه کې جدي او مؤثرې هڅې کړې دي چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز او د افغانستان د تفتیشي ادارې نومونه یادولی.
سیګار په خپل نوی راپور کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې پرمختګونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې افغان حکومت د روان کال تر جون میاشتې پورې د فساد پر ضد د مبارزې له ټولو 6 شاخصونو څخه پر 50 عمل کړی دی. سیګار همداراز د فساد پر ضد د مبارزې د مؤسسو د امکاناتو کموالی، په فساد کې د ښکېلو زورواکانو معافیت او د فساد ضد ځانګړې محکمې د فعالیتونو کمزورتیا په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې په وړاندې مهم خنډونه بللی دي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت هڅې تر ډیره نمایشي بولي. د دې ټولنې رئیس سید اکرام افضلی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیګار د مثبت راپور له یادولو پرته وویل د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت اجرات لازم نتایج نه لري.
د
د افغانستان حکومت باید زر تر زر داسې یو ستراتیژي رامنځته کړي چې په هغه کې هغه د فساد دوسیې چې شتون لري هغه باید په جدي توګه باندې وڅېړل شي. اما مهمه ده چې د فساد مبارزې لپاره سیاسي اراده شتون ولري او په اداراتو کې خصوصا په عدلي او قضایي ادارو کې سیاسي مداخلې ترسره نشي او کوم فاسدین چې دي مجازات کړي.
افغان حکومت په خاطر دی د عدلي او قضایي ادارو په چارو کې د مداخله تورونه رد کړي دي. سیګار په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د امریکا د مرستو د ځای کېدو په اړه مخکې له دې ګڼ راپورونه خپره کړي، خو د لومړي ځل لپاره د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د مثبتو اجراتو یادونه کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو سم مخکله دي چې د ازادي رادیوي مجله خبره شي په مخکړی دي چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالی بشیر ورته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه هغه پیښه تکتنه کړي چې د تاجکستان د حکومت په وینا شل داعش غړي له افغانستان دغه هیواد ته واوښتل او د دې هیواد نظامیان یې وبجل. ډیپلوماټ لیکلي د نومبر میاشتې په شپږمه نیټه د افغانستان او تاجکستان پر پوله یو ناوړه پیښه وشوه، خو د دې پیښې په اړه د ټولو معلوماتو سرچینه یوازې د تاجکستان حکومت دی. د مقالې په وینا کې څه هم د تاجکستان حکومت د پیښې عکسونه خپاره کړي چې څلور لمنځه تللي موټر او ګڼ سوځلي مړي ښکاروي، خو مقاله د ازادي راډیو د ځایي څانګې راپور ته په اشاره لیکي چې د دې راډیو خبريالانو ته اجازه نه ورکړل شوې چې د پیښې ځای ته ورسي او راپور جوړ کړي. مقاله زیاتوي چې نور خبريالان که دغه ځای ته د ورتګ هڅې وکړي دا به ډیر وخت واخلي. د تاجکستان چارواکو ویلي د سه شنبې په ماښام د داعش شل غړي د کندوز د قلیزال ولسوالۍ څخه د تاجکستان دوشنبې ښار ته په 8 کیلومتره کې رودکی سیمې ته ننوتل. دا هم ویل سوي چې له شلو حمله کوونکو څخه 15 یې وژل سوي او 15 نور یې ژوندي نیول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي له تاجکستان سره پر پوله پر پوستو د حملو لپاره ترهګر له افغانستانه تاجکستان ته نه دي ننوتلي. ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې لیکي چې له دې پیښې سره اړوند ځینې پوښتنې سته، لکه دا چې تاجک حکومت وایي حمله کوونکو یوازې 15 میله وسلې درلودې. مقاله وایي چې دا له عقل لیرې خبره ده چې یو ډله پر یو لوی پوسته د حملې هڅه وکړي، خو دومره لږ وسلې به ولې له ځان سره وړي. په مقاله کې نورې پوښتنې هم سوي دي. له افغانستان تر اوښتو وروسته یې څلور موټره له کومه کړل؟ مقاله دې خبرې ته هم اشاره کوي چې د نمبر پلیټ له مخې دا موټر په تاجکستان کې راجستر و. په 3 نومبر تر پوله له اوښتو وروسته دا شل کسان د نومبر تر شپږمې چیرته و او ولې چارواکو ونه کړای سوای دوی ونیسي؟ که دوی د داعش غړي و هدف یې څه و او که نه و نو څوک و؟ نیویورک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د هغو جګړه مارانو کیسې ته کتنه کړې چې په بدخشان ولایت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې شپې ورځې تیروي. د ورځپاڼې په وینا شاوخوا سل جګړه ماران په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغه حکومت ته تسلیم سول چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت د درو ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړ. ورځپاڼې د 15 طالبانو د 46 کلن مشر محمد سلطان له قوله لیکلي چې وایي د طالبانو غړي به د یو بل ژبه نه ویله خو ډوډۍ به یې سره شریکوله. محمد زیاته کړې چې د خپلو کورنیو د خوندیتوب لپاره یې د طالبانو د ډلې له ملاتړ پرته بل هیڅ انتخاب نه درلود. د نیویورک ټایمز په لیکنه یو شمیر پخوانی طالبانو ویلي څلور کاله مخکې د دوی پر ولسوالیو د طالبانو له حملو وروسته په خپله خوښه له طالبانو سره یو ځای سول. په مقاله کې د دوی له قوله راغلي چې پاکستانیان، چینایان، تاجکستانیان او ترکمنستانیان هم د طالبانو په ډله کې شامل ول. په مقاله کې د محمد له قوله راغلي چې تر هغه مخکې چې طالبانو یې سیمه ونیوله دی یو ښوونکی و او د حکومت ملاتړ یې کوه. محمد نیویورک ټایمز ته ویلي د سپتمبر میاشتې د نشټو پر مهال له هغه راهیسې د بدخشان له ځای چارواکو سره په تلیفوني تماس کې دی. محمد زیاته کړې چې دی او ملګري یې نه دي نیول سوي بلکې د حکومت ملاتړ کوي. د نیویورک ټایمز په وینا 19 کلن نظام الدین ویلي سږ کال له طالبانو سره په خپله خوښه یو ځای سوی دی، ځکه د ده په وینا د دوی له ایدیالوژي سره موافق دی. خو نظام الدین زیاته کړې ده کله چې د افغانستان پوځ حمله وکړه مشر ورور یې چې د دې هیواد د استخباراتو افسر دی زنګ ورته ووهه او دی یې تیښتې ته وهڅاوه. په مقاله کې د طالبانو د پخواني جګړه مار له قوله ویل سوي د بهرنیو جګړه مارانو له کبله یې له طالبانو سره اړیکې قطع کړې، ځکه د هغوی حضور د کاد هوایی حملو اصلی دلیل وو.
آزادی رادیویی مجله.
د
د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیوي مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره درلودلې.
په هنر جاج کې له پوهندوی ډاکټرې زرغونې زیور سره د پوهند رښتین د سلمې کلیزې په باب خبرې کوو.
د پیدایش نیټه از دیارلس او ویشت شاوخوا ده، نو دیارلس او ویشت کې بیا د وخته ګرامر، پښتو ګرامر
بالکل دا شان چاپ شي،
چاپ شي پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه.
په فنکار برخه کې د ننګرهار لوالي او لیکوال شاه محمود میاخیل سره د هغه په لیکوالۍ خبرې کوو.
ادبی لیکنه خو کمی، البته دا پخپله دا نثر چې زه لیکم دا پخپله دا ادب یو برخه ده، ځکه زما لیکنو کې همیشه سادهګي موجود وي. کوشش کوم چې په غروانه ژبه چې څنګه موږ خبرې کوو هماغه سې زه دا لیکل وکم.
په زر پانه کې به لنډه کیسه چاو د نواوري.
حافظ دکاندار دواړه رغوي پر غوژو کې شودل، د امبولانسونو ژغونه یې په غوژو کې انګازې کولې.
او په ورخمین خیال کې به د کرن خان نظم وخت واوري.
بلها کلونه تیر شو، بلها کلونه تیر شو، خا بد وختونه تیر شو، لوی فسادونه تیر شو، ژوند او جنگونه تیر شو. د سوات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا، او د ذات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا.
ازادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په افغانستان کې له 2001 کال را په دې خوا چې د دیموکراسۍ لسیزې بولو، د هیواد په بیلابیلو سیمو کې غږیزي، تصویري او چاپي رسنۍ پیل شوې. د رسنیو په دغه ګرم بازار کې ځینو رسنیو کیفیت ته پام وکړ او ځینو یوازې کمیت ته پام وکړ. دغو رسنیو ته بیلابیلو مالی تمیلون کوم رسې ورکولې چې ګڼې لا هم موجودې دي، خو یو شمېر یې بیا د سقوط څپو وهلي او د خبرونو ژبه یې بنده شوه. ښایي بیلابیل لاملونه ولري، خو تر ډېره یې د بندېدو لامل مالی او امنیتي ستونزې ګڼل شوي. له یوې خوا د بازار موندنې کمرنګې بازار، او له بلې خوا د شخصي رسنیو نوې تجربې د یو شمېر رسنیو عمر لنډ کړی. د رسنیو د خودکفا کېدو په پار د خپل آمدن د اندازې په نظر کې نیولو سره خپل خبرونې تنظیم کړي. په دې اړه به وروسته یو راپور هم لرو، خو پیل له فرهنګي خبرونو کوو. او فرهنګي خبرونه رویا مادومی وړاندې کوي.
په هانګ کانګ کې د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون وشو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري په هانګ کانګ کې د افغانستان د تاریخي آثارو د نندرتون د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې د افغانستان تاریخي آثار نړۍ د دې هیواد له تاریخي عظمت او لرغونی فرهنګ سره بلدوي. د افغانستان 201 دیرش تاریخي آثار چې کلونه کلونه مخکې د آی خانم له فلول غونډي، طلا تپی، باګرام او د زرګرانو له تپی څخه ترلاسه شوي دي، له دوو کلونو را په دې خوا د لاسلیک شویو هوکړو لیکونو پر بنسټ د چین په موزیمونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د مسؤلانو د څرګندونې له مخې له دې پلوه کابو $1,000,000 د دولت په عوایدو کې شامل شوي دي. له هانګ کانګ څخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایند محمد صابر مومند باختر اژانس ته وویل چې دغه اثر تر اوسه پورې د نړۍ په څو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي، او اوس د چین په موزیمونو کې د مینوالو نندارې ته ایښودل شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د افغانستان او چین ترمنځ تاریخي او دوستانه اړیکو او په سیمه د هغو اغیزو ته په اشاره سره د دغه شان نندارتونونو جوړول د دواړو هیوادونو په فرهنګ، د خلکو په پوهاوي او په فرهنګي راکړو ورکړو کې ارزښتناک وبلل، او وی ویل چې دغه شان نندارتونونه نړۍ د افغانستان له تاریخي تصویر او لرغونی فرهنګ سره بلدوي. دغه راز په دغه مراسمو کې د هانګ کانګ د موزیمونو او تاریخ آثارو مسؤل هم خبرې وکړي، او د افغانستان او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو په لا زیات ټینګښت باندې ټینګار وکړ، او د دغه شان نندارتونونو جوړول یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبلل. دغه راز په دغه مراسمو کې د هانګ کانګ د موزیمونو او تاریخي آثارو مسؤل هم خبرې وکړي، او د افغانستان او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو په لا زیات ټینګښت باندې ټینګار وکړ، او د دغه شان نندارتونونو جوړول یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبلل. ورسنیز شکایتونه او سرغړونې وڅېړل شوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسیني ساپی په مشرۍ د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون تیره اونۍ د شکایتونو او سرغړونو په پار غونډه وکړه. په دې غونډه کې اووه رسنیز شکایتونه او سرغړونې چې د یو شمیر دولتي او خصوصي بنسټونو له لورې کمیسون ته لیږل شوې وي وڅېړل شوې. حسیني ساپی په داسې حال کې چې د شکایتونو او سرغړونو لورو هم د کمیسون په غونډه کې ګډون درلود، د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې په لاره کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې د کمیسون د کار د څرنګوالي او د واکونو د حدودو په اړوند معلومات ورکړل. دغه راز لورو خپل شکایتونه او وړاندیزونه په حضوري ډول کمیسون ته وړاندې کړل. په همدې ترتیب د کمیسون غړو له څېړنې وروسته د کمیسون له کړنلارې او واکونو سره سم د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو په اړوند لازمي پریکړې وکړې. تیره اونۍ د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عزیز احمد پنچیری د وسلوالو له لورې ووژل شو. جغرافیای تاریخ غور، راه ابریشم، سیمای شهرها در سفرنامه ناصر خسرو بلخی، پنشیر سرزمین شیران او کرونولوژی وقایع حوادث کابل د عزیز احمد پنشیری له هغو اثارو څخه دی چې د هغه نوم یې د تل لپاره د زمانه په جریده کې درج کړی دی. هغه د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د څو کمیسونونو غړیتوب درلود. په تیرو پنځو کلونو کې په ټول هیواد کې 215 رسنۍ تړل شوې دي. په دې اړه امید ظهیر مل راپور لري.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې له امنیتي ستونزو ورهاخوا مالی مشکلات یو بل ګواښ چې له کبله یو شمیر رسنۍ اوس فعالیت نه لري. دا قرب په 12 نیټه د یکشنبه په ورځ د زابل په مرکز کلات ښار کې د کلاتغه رادیو خپل خبرونه د مالی ستونزو له کبله بند کړي. د دې رادیو مسؤل مدیر سمیع الله سعادت د مالی لوړیدل، د جواز او فریکونسي د تمدید لوړه بیا او اقتصادي ستونزې د رادیو د بندیدو لاملونه یادوي. خو کلاتغه رادیو یوازینی رسنۍ نه ده چې د مالی ستونزو له کبله تړل کیږي، بلکې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یا نه وایي په تیرو 15 کلونو کې نږدې 215 رسنۍ تړل شوې دي. د دې ټولنې اجرایي رئیس مجیب خلواتګر آزادي رادیو ته وویل د رسنیو تړل کې دوه لوی عوامل مالی او امنیتي ستونزې دي.
هو تلویزیونونه د 15 نه ډیر رادیوګانې دي، او بیا شاوخه 200 چاپی رسنۍ دي، او دوه د خبری آژانسونه ده.
کابل، پروان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لوګر، کندوز، زابل، بلخ، هرات او لوګر هغه ولایتونه دي چې په دې شمیر رسنیو په کې خپل فعالیت بند کړی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي تاسو کومه تګلار نه لري چې مالی اړخه د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیسي. د دې وزارت د نشراتو رئیس جعفر راستین آزادي رادیو ته وویل دوی د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو د مخنیوي لپاره نه یوازې دا چې د پیسو د ویش حق نه لري، بلکې د دې برخې لپاره بودیجه هم نه لري. دی وایي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت تګلاره په دې ډول ده چې هره رسنۍ وکولی شي له خپلو سرچینو ګټه واخلي او خپل فعالیت ته دوام ورکړي، که نه مجبور دي چې فعالیت بند کړي. موږ د دولت په چوکاټ کې په دې برخه کې د لاسوهنې حق نه لرو او نه هم پکې لاسوهنه کولی شو. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیان ازادي او ترخوای د رسنیو رشد یو له اساسي پرمختګونو ګڼل کیږي. د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې په 2013 میلادي کال کې خبرې شوې په ټول افغانستان کې د رسنیو شمیر 2455 رسیږي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په روان کال کې 259 رسنیو ته د فعالیت جواز ورکړی، خو 15 پخوانۍ هغه تړل شوې دي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د الو بیلا بیل ډولونه موجود دي چې د همغو سیمو په خلکو پوری اړه لري، او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایی ونه لري. ځینې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلې او رسربلی مشهوريږي. د افغاني موسیقي په دغه ډول آلو کې یو هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړی.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایراد دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودل، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا څوارلس ګوشه کیسی. دا نو ډیر ښه او تکمیل آله د موسیقي سو لکه تنبور غوندې څوارلس تار لري. بیا یو تار ما په کې ور افزود کړ چې پنځلس تاره سي.
تاسو ولې په کې ور افزود کړ؟
ما داسې فکر وکړ تقسیمات چې دا تاویږي که نه، دا کوک چې تاسو ورته ویلې که نه، دا چې دا سیمان عیارېږي که نه په هماغه راک باندې، دې ته د ګوشه کې وایي. ما یو دانه بل هم ضرور و چې باید چې تکمیل سي په دا حساب د ساري ګما په دا نسا کې په دا سر کې چې په دا سپتک کې بیا دا سا و دا سا. یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. بس ما یو دانه بل ور واچوه چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا سي.
تاسو له خبرو ښکاري ستاسو خپله دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی ده، ډېر ښه دوتار ده. خو زه به درته وغږوم، به تاسو آواز
څه رقم دي جوړ که لرګی دي چشنه؟
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګان نه راوړ. هغه جوړ نه و، نو خو مقصد هغه اندام یې ورته وایي لاسته یې څه ده. هغه مې د سمنګان راوړ، دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرمه که نه راوتی شو برما ورنده اوس که نبدا شان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلا سته ده.
جوړول یې څنګه سخت و که اسان؟
نجاري کار ده، دا کندنکري و دا شیان چې داخل د لاستي چې دا په سکنې باندې شکول کېږي، ډېر په نرم باندې ډېر په کراره چې مات نیسي، بیا برمه کېږي. دا بعض ځایونه چې دا سوري دي که نه، دا ګوشکونه هغه کېږي. دا کار ده، بیا صافه کاري ده، د هډوکی هم خوري، خراک هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي. تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تور وباره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي. دې ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باستان کې. هلته خلک چې دي ډیر په دې دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال کې دا محمد ده، غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاری ده، خلک ډیر هلته ښه دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل فرهنګي،
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقۍ نور آلات به ورسره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا به پنج ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مینوازه که
خبره. که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي، خو په لرغونی هرات کې سرلاری کریم هیروي، ګدا محمد او استاد غلام سخی دی.
در هرات توری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنگ ډیر پرمختګ کړی، خو زموږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي، لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي، لا هم له دوتاره استفاده کوي، همدارنګه غلام نبی زندهدل هم ترې استفاده کوي.
چند نفر دیگه که دنوج او از جمله آوازخوانهای بسیار چیز هستند.
دا چې دوتار په رواني لحاظ کوم غیس پرې باسي او استاد محمد رسول عزیزی په کوم وخت کې غږوي، بیا هم استاد عزیزی
په کور کې د شپې چې د منځمه څوک څه مزاحمت هم نیسي، دوتار خو یو ډېر وړ غږ لري، به کرار په د خپل اتاق کې همالته څه تمرین کوم.
کور کې د چا ډېر خوښېږي؟ مېرمن هم څه وایي تاسې دوتار پاکله؟
بد نه وایي، هغو دوی هم خوښ ده، نو موسیقي د هر چا خوښه ده.
کوم خاص فرمایش هم به درکوي چې دغه
سندره وغږوه؟ گارو زندگی که یه زخبل موسیقی کار
واقع خوبی ارده نیستی؟
واقع نیستی، چنگه نی نیستی؟
خب، دی دوستان محفل تا چی جایی بیاد دست خپل دقا دی موسیقی آلی دی سراوری؟
خپل موسیقی چی در چمه دی یا تنبور یا دوتار دازان سراوری من طول تا معلومه من در باز ما دوستان بیا یو زر نواز چی تبله دیگی او یو زخبله ایا دانه تنبور است چی اقا بیا چالانه اومد در اقا دروی سرکی گی وقتی چی سر سود تبله هم اقا سر سرکی گی و اقا بیا نخپل محفل دیر خو گرم ساد.
سکال که لیوی خواد ازادی سلم کلیزه و لبل خواد پختو ژبی او ادب دی و بتلی لیکوال او سیرون کی صدیق الله رښتین د زوکری سلم کالو، هغه د پختو ژبپوهنې او ادب پوهنې په برخه کې نستړی کیدونکي کارونه کړي او پښتانه به احسان کله هم هیر نه کړي. اروخاد رښتین د پښتو معاصرې او دودیز ژبپوهنې په منځ کې د اتصال د کړۍ حیثیت لري او د ژبپوهنې په برخه کې کار نه هیریدونکی دی. د نوموړي د ژوند او کار پاړه په نننی هنر جاج کې د هغله لور پوهندوی ډاکټرې زرغونی زیور سره خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننن اغلی ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پوښتنه مر سره دا کوم چې د همدا کال د اروخات پوهاند صدیق الله رښتین د زوکری سلمه کالیزه وه، د همدغې کالیزې د یادونې په پار نن غواړو چې دغه په شخصیت، دغه په کارونو، دغه په څېړنې، دغه په تخلیق او تحقیق په دې ټولو باندې وغږیږو. د یوه داسې چا په توګه چې تاسې دغه د کورنۍ غړي وی، تاسې دغه لور یې، هغه ټولنیز چال چلند دغه څنګه و؟
مننه ستاسو نه، او بیا په سر کې د ستاسو د پروګرام نه چې په دغه برخه کې د پروګرام را برابر کړی دی، او د پوهاند صاحب رښتین د سلمې کالیزې په مناسبت دا پروګرام ترتیبوي او جوړوي، مننه. دا خو ډیره یوه تاریخي خبره ده، نو په دې لحاظ باندې د ده د نمانځنې او د زوکړې د ورځ، یعنی کلیزه، البته ډیره مهمه ده، ځکه سل کاله په یو شخصیت په حیث باندې دی دلته زموږ په تاریخ کې یو ژوندی تاریخ دی. نو او ستاسو ته سوال په برخه کې زباید وایم چې د ټولنیز ژوند او د ټولنیز کارونو په برخه کې، البته دی یو ثبوتي انسان دی، یوازې د ټولنیز برخه نه، دلته په ټولنیز چې هغه کې نور مسایل دي چې هغه اکاډمیک ژوند ده، ژوند ټول په اکاډمیک ماحول کې تیر شوی دی، او همیشه د پاره د علم او ادب او تعلیم او د تربیې په چوکاټ کې د فعالیت کړی دی، او خپل ځان په دې برخه کې ستړی کړی دی، او یوه ثانیه یوه ګړۍ هم د بیکاره او بې دغه
یعنی عباس نه د تیر کړي ټول هم د کوم هدف د پاره چې د مبارزه شروع کړي او په هم د هدف د پاره کار کړي. البته ټولنیز کړوړې هم په هم دغه چاپیریال په هم دغه ماحول کې سړی مطالعه کول شي.
تاسو به تر خامه خپ وختلې وي په داسې دور کې شي خلک یعنی د پښتو د لیکلو په اړه هم د غوی سره پوښتنه و چیرې پښتو هم چیرته لیکل کیږي یا نه، او یو څوک راپورته کیږي په پښتو ژبه کې کار کوي، ژبپوهنه کې کار کوي یا د پوهنې کې کار کوي، آیا لیلا ته تاسې خبر وی چې ولې د په پښتو ژبه کې لیک لوست پیل
کړ؟ مننه. دا خو ښکاره خبره ده چې دای کله چې د خپل کور او کلینا راغه او په پنګرار کې د نجم المدارس په مدرسه کې سو کالالته درس ویلي، او هغه نور سبیا دارالعلوم ته راغه. نو الته عربي دارالعلوم یې ولوسته، خو دی وای چې زه کله کابل ته راغلم نو ډیره انګیزه ماته په دې پیدا شول چې په کابل ښار کې لکه تا ماحول داسې و چې د پښتو ژبې ویونکي کوو هم خو پښتو به نه ویله. مګر یو ورځ زه په لاره تلم، یو کاغذ پروت و همداسې په لاره کې، هغه مې چې راجکو نو یو لیک و پښتو لیکل شوی و. ما سره دا دغه شو چې آیا پښتو هم داسې ژبه ده چې لیکل او لوست لري؟ د خو په عربي کې هغه تعلیم کولو، نو وی چې دا ورخ کاغذ ما ولیدلو ما هیڅ په پښتو کې دا دغه کېدای شي، یعنی لیک لوست کېدای شي. نو د ما ورځې نه مې ځان سره دا هغه وکړو چې دغه ژبې ته، دغه زمونږ ژبه ده، دې ژبې ته کار پکار دی چې باید کتاب ولرو، قلم ولرو او خبرې باید په دې ژبه وشي. نو د هماغه ورځې نه زما تصمیم همدغه شو چې باید په دغه لاره کې کار وکړم او زحمت وباسم.
په دغه برخه کې باقاعده زده کړې وکړي که نه یوازې خپله مطالعه کوله؟
د ده د وینا سره موږ په هغې وخت کې البته نه و، خو دی چې خپله په سوانې کې وایي او خپله د خپلې خولې خبرې دي، هغه ویل چې ما زما دغه زده کړه په دې د پښتو په برخه کې دغه اخبار چې اصلاح اخبار و او همدا مطالعه وه، کتابونه لوستل وو چې ما په شخصي توګه دا خپله دغه پر مخ بوتلله. او دته خو تعلیمي ده، خو عربي دارالعلوم و. نو د هغې نه چې فارغ شو، خو بیا همغه و چې راسن په همدغه انګیزې سره دی پښتو ټولنې ته راغی.
پښتو ټولنه د نه وړاندې جوړه شوې که نه دی چې و د جوړه کړه؟
پښتو ټولنه نه، پښتو ټولنه د نه وړاندې جوړه وه. من یوازې دا و چې د نه وړاندې هغه خادم صاحب او بینوا صاحب مدیران تیر شوي وو
د پښتو ټولنې،
خو دی چې راغی بیا راسن هلته چې راغی قواعدو مدیر شو. او لکه په مختلفو ځایونو کې د کار شروع کړو، خو یعنی لومړنی هغه د پښتو ټولنه شروع کیږي وظیفه، چې دا به فکر کوم دیارلس او اتلس
ښه. کله چې بحث دی و پښتون لیکوال د ټولنه کې کار وکړ، رابرسیر شو، هغه وخت خو بخامه خاص تاسو یادیږي چې تاسو محصلین وی او دی دلته مثلا برحال استاد په کابل پوهنتون کې د بحث دی و استاد د چلند څه ډول و؟
ها خیر، د چې کله لیکوالی شروع کړې او کله کار شروع کړې، هڅه یې کړې په ژبپوهنه، په ادبپوهنه، په ټولو برخو کې، هغه وخت کې خو موږ نه وو، ځکه زمونږ د لکه د په زمونږ د پیدایش نیټه از دیار لس او وشت شاوخوا ده نو دیار لس او وشت کې بیا د وخت ګرامر پښتو ګرامر
بالکل دا شان چاپ شو
چاپ شو پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه په شپږشتم کال کې چاپ شو او په پنځشتم کې بیا د ادب تاریخ کتابونه کتاب چاپ شو یعنی دا کتابونه او چې اکیډمیک هغه لري
او تاسو مستقیم درس ورکړی په صنف کې
او بیا هغه نو وروسته دا چې د پوهنتون ته څنګه راغلی دی همدغه کتابونه چې د لیکلي دی دای همدغه پوهنتون د تدریس لپاره مثلا په محصلین ته به درس ورکولو دا د پوهنتون کې د 1215 نه تدریس شروع کړی دی چې هغه وخت د ادب تاریخ هم چاپ شوی دی او هغه
د محصلینو سره برخورد پاره راتوه
اوس راځو دی ته چې مونږ خو بیا ډېر روستي خلک یو زمونږ نامه کې مثلا اوله دوره د ادبیات د پوهنځي فارغین چې د هغه جملې نه مثلا لایق صاحب سلیمان لایق صاحب
شپون صاحب
او دغه خلکو نو ډیر کسانو چې دغه لومړنۍ ډول روحي صاحب او مثلا نور خلک مونږ چې راځو مونږ په دې لاسه و درې سال وخت کې چې مستقیما زبونګه استاد پاتې شو او تدریس کولو څلور مضمونه مونږ په دغه دوره کې
دیکتاتور استاد وکړنه
او البته داسې دیکتاتور نه و چې چاته به فیزیکال دغه نه و مګر دا و چې هغه داسې یو رویه و یو داسې عادت ورته وای مزن پیغام چې هغه ته پاتې کتل د روب داسې و چې سړی به ډارې ده
او بایز ماسلینو و تاسو ترې و دغه لار
نو مونږ خو ماسلینو بیا په زمن کې مونږ د کور ما حولم و نو په کور کې مته ډارې دو او په دغه کې اما دا و چې داسې خشن برخورد نه و چې مثلا چاته سپکا و یا سپوري ځینې خلک عادت لري مګر د ډېر په نرمه په ډېر حوصله او په یو حکمت سره مونږ ته خبرې کولې چې هغه زمونږ لپاره یو درس و
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې به د پوهان صاحب څومره کتابونه چاپ شوي وي څومره ناچاپه پاتې دي تاسو
کتابونه خو داسې زما په خیال د په یادښت یادښتونو کې تقریبا اویا کتاب خو هغه وخت چاپ شو بیا یو شل کتاب نور وروسته په دغه د هغه دوره کې د دې مجاهدین په دوره کې چې البته دلته حالات خنو دلته د چاپ امکانات نو بیا هغه کتابونه ول چې ځای کېږي
هغه
بیا آلته به خو
ټول څومره چاپ شوي
نو شل خدا چاپ شو او تقریبا آیا هغه حساب کې نو نیوی شاوخوا کې چاپ شوي
د کتابونو مشه چې نه چاپ پاتې او
کتابونه خو دوه درې کتابونه خو زما په یاد دي چې هغه تیار بشپړ شوی وو خو کله چې دلته حالات خراب شو د کورنۍ جګړې پیل شو نو مونږ ونه شو کول چې دا خپل دا کتابونه او وسونه به هغه آلته لکه چې ځای شو
او ډیر مننه خیرس بوخت کاری ژوند خامخه په لیکوالۍ او هنر اغیز کوي د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل سره لدی چې د ننګرهار والی د او ګڼ سیاسي ټولنیز او امنیتی مسؤلیتونه ورترغاړي دي وایي چې لا هم لیک او مطالعه کوي نو موږ وایي چې لیکوالی په خټه کې اخل شوی او پرتله لیکوالی او مطالعه گزاره ګرانه ده دا چې په دومره بوخت ژوند کې څنګه لیکوالی او مطالعه کوي په فنکار برخه کې له ښاغلی میاخیل سره په ننګرهار کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي
فنکار ولی صاحب په خاطر دی چې تاسو د غلطه د ولایت په منصب راشه او یادا چې د سولې په انسټیټیوټ کې کلونه کلونه مشري وکړه مبارزه وکړه تاسو یو لیکوال او ادیب وای اوس در سره غو د لیکوالۍ صلاحیت شته لیکل کوي کنه کوي
لیکل او لوستل دا د یو حالت ته چې انسان سره په هر وظیفه کې او په هر دنده کې چې بیت ویلري او هر وظیفه کې چې ته لیکل او لوستل ونکې نو سره شړیږي بیا هغه معلومات نشی کولی په سمه توګه راټول کی وې ساتي او پاینده کی ولیکي نو زه وسم خپل یادښتونه لیکم هغه ضروري لیکنه چې په فیسبوک او په دې مسایلو کې وی کوم او همدام نیت چې د هری وظیفې نو وروسته که زه په خواوم موینده وزار داخلي ما یا نور وظایف ملل متحد کې ما اجرا کړی دي نو خپل هغه لیکنه زما چې دی یو څو تحقیقي دي ما زیاتې گزارشې دي چې دغه وخت او زمان څه چې تیریږي هغه باید موږ ته ټول ثبت کړو یوازې زنه هر څوک روزانه ډیر شیان ګوري ډیر واقع دي په مخ کې تیریږي او کله موږ ولیکو ثبت کو خبرې کو اوس خلا شرایط هم ډیر آسان دي نو دا به بل نسل ته پاتې کیږي کنن موږ او تاسو په تیرو قضاوت کوو 50 کال سل کال په خوا په هغه شی قضاوت کوو چې لیکنې پاتې دي کلم مونږه د ویرې په خاطر باندې لیکل نه کوو ولا یا به څوک ادبی نقد وکي یا به سمنوي یا به سبق سمنوي یا به یو ځای کې خلا رامنځته شي ته من کار چې کې یو ځای کې به اشتباه کې نو بیا خلته باندې انتقاد کوي او بیا د دې انتقاد د ویرې نه خلک یا کار نه کوي یا لیکل نه کوي نو زه فضل خدای ده د دې دواړو مشکل کې اخته نیمه زما لیکل دی زما خپل لیکل دی سبق به یا ښه وي یا به خراب وي د چا به خوښیږي د چا به نه خوښیږي خو زه به دا لیکل کوم او دوام به ورته ورکوم
دغه لیکل اوس په سوشل میډیا کې راځي په فیسبوک راځي یا ټویټر باندې راځي ډېرې سیاسي وي ادبی لیکل داسې کوي چې هغه تاسو سوشل میډیا ته نه ورکړي او د ځان سره محفوظ وساتي او سوخ کې بیا د چاپ اراده ولري
ادبی لیکنه خو کمی البته دا په خپل د نثر چې ځل لیکم دا په خپل د ادب یو برخه ده ځکه زما لیکنو کې همیشه سادهګي موجود وي کوشش کوم چې په غروانه ژبه چې څنګه مونږ خبرې کوو اما هغه څه زه دا لیکل وکم په ساده شکل باندې چې خلک پوه شي مونږ مطبوعاتو کې کار کړی دی په ایسته ژورنالیست پاتې شي نو زیاتې لیکنې زما چې دي گزارش ده البته یو څو تحقیقي لیکنې زما شته ده چې هغه د کونل کتاب د چا تحقیقي بڼه لري یا فرضاً زما انګلیسي مقاله چې کومې وې دي
ولی صاحب تاسو چې په وزارت داخله کې وي بیا هم خپل یادښتونه چاپ کړل اوس چې دلته د یو علمي او فرهنګي ولایت ننګرهار والی یې تبن یادښتونه به لری راټول کړي به مې
هر ورځ لیکل کوم خپل یادښتونه اخلم تاریخ وار په کوم ځای کې څه پیښ شول څه مو وکړل او په همدې هدف باندې چې د دې وظیفې نه وروسته هم دا د تاریخ جز ده د دې سیمې د تاریخ جز ده واقعیت راغلي دي پیښې دي خلاوې دي په اداره کې د ادارې نه بیرون وروستواله د ټولنې ده د ازمن ټولنه اوس په څه حالت کې اوسیږي فکری رشد څومره رامنځته شوی ده دا نو که ته اوس ثبت کې او چاپ کې نو بیا 15 کاله لس کاله 50 کاله وروسته کوم حالت چې دی هغه ته دې سره مقایسه کولای شي چې په خواڅه وسکی او څومره تغییر مثبت راغلی دی یا منفی راغلی دی او بعضی وخت کې عوامل هم سره په ګوته کولای شي چې عوامل څه شي دي ځکه چې ته د خپل د ټولنې تصویر چې سم خلکو ته وس وړاندې کې دا وسم په در خوې پراتلیکي کې په در خوې
تاسو یو بل کتاب ولیک د وطن معماران اوس چې ته د یو ولایت په سر کې واقع د وطن د معماران تاسو سوجا غسی د چې دغه ننګرهار د پاره د مشرقي د پاره تا کار وکولې شي
نو دا سوجا خو بعضی وخت کې د ډیر ورکوټوال نه د وطن سره مینه او پنځم سم کې مزما یادیږي چې هغه وخت کې د اخبار به مالسته ما پر دې خو یو وخت یا په خپل یو استاد او عالم او دولت کې ډیر وخکار کړو دا په خاني پاکو والیانو د پاکو دولتي چارواکو چې هغه تقوا درلودله، پاکي درلودله، خدمت یې کړی و دې وطن ته، د هغې قصې بیا راته کولې په هغه وخت کې. او دا چې زه مختلفو ولایتو کې اوسېدلم نو دغه معلومات ما سره و، نو د وطن معماران هم په هماغه سوجه باندې جوړ شو. اوس هم همدا ده چې تاریخ به ته به هم خپل لیکې، نور به هم ستا باره کې قضاوت کوي. کېدای شي زما خپل قضاوت زما د ځان په باره کې به یو رقم وي. هر سړی خپل ځان مثبت ارزیابي کوي، خالیګاوې کمې وي، دا یو طبیعي حالت دی چې انسان دغه کوي. خو بیا ته چې خپل نظر ولیکې، بیا بل څوک چې په تا قضاوت کوي، نو دواړه سره مقایسه کوي چې آیا واقعیت ته نږدې دی که لرې دی. نو دا هغه شیان دي چې سره مقایسه کېږي، او همدا علت دی چې د تاریخ مختلف ډولونه دي. ته که یو څه شی لیکې د مطبوعاتو، یو څوک وي هغه د خپل نظره تحلیل کوي، یو سړی چې ادیب وي هغه د خپل نظره ګوري. نو زه فرضاً بعضې وخت کې کتاب چا ته ورکړم، هغې اول فکر یګانو کې وي چې سمه ده که نه ده، ځکه د هغې تصور همغه یو بل سړی مطلب ته ګوري، بل سړی هغه شکل د کتاب ته ګوري. نو د هر چا تصور فرق کوي په ټولنه کې.
څه فکر کوي څومره ډاډه یې چې یک لس کاله پس څوک دغسې د وطن د معمارانو په شان یو کتاب جوړوي؟ تاسو کوم دغلته ننګرهار کې تقریبا تیر یو کال نه نږدې خدمت کوئ، ستاسو نوم به په کې راشي؟
نو دا دغه څوک چې لیکي د هغې قضاوته پورې ده، ځکه چې هر څوک چې یو لیکنه کوي ځان ته یو معیار تګنی. نو که د چا په معیار برابر و خو وبیې لیکي، که د چا په معیار برابر نو وبیې نه لیکي. طبعا سړی چې کار کوي ځان ته په دې خاطر یې نه کوي، شرعي مسله هم ده. وایي ته عمل وکړه، ستا عمل به د الله تعالی او د هغې رسول او بندګانو ته معلوم شي. نو ریخه کار وکی دا دور تیریږي، زه به دلته یا کال دلته یم یا به څو میاشتې یم. خو یو تاریخ باید سړی ځان نه پرېږدي، یو څه اثر باید هلته پرېږدي، که هغه په فرهنګي ساحه کې وي، که په کلتوري ساحه کې وي، که په آبادۍ ساحه کې وي. ټول هغه شیان دي چې دا باید سړی په دې فکر باندې وسي.
او تاسو سره دا فکر او هوډ شته؟
نو چې هوډ نه وي دا ولایت دنده به هم نه قبلولی، ځکه چې ولایت دنده لویه دنده ده، مهمه دنده ده، اما په عین حالت کې آسانه دنده هم نه ده، ځکه چې توقعات زیات وي، امکانات همیشه محدود وي. بیا په داسې حالت کې چې موږ څلوېښت کاله په جنګ کې اخته یو، خو په عین حالت کې هغه مخکنۍ وظیفه چې زه ګورم هغه ډېر آرامه وه، آسوده وه، امتیازات یې زیات وو. او دې وظیفه کې لالهنتي هم زیاته ده او ملامتي هم زیاته ده. که څوک په کور کې جنګ هم وکړي، ملامت هم والی ګڼي. یو چا به هېڅ کار د لاسه په خپله نه کېږي، خو په والی به ډېر ښه انتقاد کوي. نو دا چې زه دومره تکلیف ګالم او دا د خلکو انتقاد هم منمه، په همدې خاطر ده چې باید خدمت وکړي. او د خدمت زمینه سړی په دولت کې کولی شي، دا یعنی لغنده. مهم شی دا ده چې سړی په اخلاص، په صداقت او پاکۍ باندې کار وکړي.
ځینې خوالی او تاثرات هم د تخلیق د زیږیدو یو مهم عمل دی. لیکوال چې کله لیک کوي نو خپل اغیزمن حواس سره راټولوي او د پنس په جامع راباسي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار د ښاغلي اجمل پسرلی یوه لنډه کیسه وړاندې کوي.
تر چاودنی وروسته لمبا سوا، چیغی سوی، دوڑی سوی، دامبلانسون رخصو. پولیس راغلل، خبریالان راشکار اسول. مازدیگر کرار کراری سوا. پوری غاره ده دری اوڑنگ و دوکانون خشتو نیم چڑک نیوالی و. موتر هم لش تیره دل. حافظ دوکاندار دوار درغوی پر غوژو کې شودل. د امبولانسونو ژغونه یې په غوژو کې انګازې کولې. یوې ښځې حلوا ورته ونیوله.
زوی مې په هوش راغلی.
د څادر پرانست، بیا یې کلک کلک تر غوژو تاو کړ. یو هلک دوکان ته ودرېد. دیو خوش لسکر چی چا اخلی؟ حلک خیرات تلاس اوشت کر.
پلار می شهید شوی.
حفیظ حلوا په پلاستیکی کڅوړه کې ورته واچوله. هلک حلوا له ټټر سره ونیوله، منډه یې کړه. د دکان له ماتې شیشې سر پسې وایست. د چاودنې خواته یې ړنګ دیوال ته پام سو چې کوترې وزرې پرې وهي، نسي کښېناستلی. د دیوال مخې ته یوه بوډا د ړنګو دوکانونو څو خښتې ایسته کړې، بیا یې ملا ته لاس ونیو، کړپ کړپ روان سو. د ده شونډې مرۍ مرۍ سوې، د غوږ پردې یې ورپېدې، څادر یې غاړې ته وښوید.
وخت لکه موسم تیریدونکی دی، د زمان د ساعت ستنې کله هم نه درېږي. ځینې ولې د تیر ساعت پارمان وي؟ دا ځکه چې هغه څه یې له لاسه ورکړي وي کوم چې بیرته نه راګرځېدونکي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کرن خان نظم وخت اورو.
ورېښمین خیال
وخت. تا مال مینه را کړاو ما تا له وخت درک، تا مال مینه را کړا ما تا له وخت درک، ستاد خدای قدر وکي او ما د خدای ونه بخي. زما استا سفر ده، زما استا څکی صدا رازې وی شبیل چې لګ مشغول شو یاره چې څومره وخت مو شو. راځه چې وخت او مینه وتلو لګ چې تا ډېر سره کړي کما ډېر څه بایللي. خو د څه حساب نه مخکې د دغې باب نه مخکې خاو خراب نه مخکې ستا د جواب نه مخکې عرض کوم ګلاپا ځان پوهوم ګلاپا. سخو بتا هم وی خو بس خفکی گی بنا صفا صفا بوایم والله رختیا بوایم او حقیقت داده چی رختیا دیر زیاد ترخوی. اول بتا لراشم نو بیا با ما لراشم. تا سوال د مینی کهو ما در لوقت درک، تا خیال د مینی کهو ما در لوقت درک. بلها کلونه تیر شو، بلها کلونه تیر شو، خا بد وختونه تیر شو، لوی فسادونه تیر شو، ژوند و جنگونه تیر شو. د سوات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا او د ذات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا. د سوات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا او د ذات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا. تاله بدلون پکار دے مالا سکون پکار دے ستاوس هر خوی فیرنگی او مالا پختون پکار دے. مینا وخت دواړه روان دی خیر دے، ستاوانه بد فی الحال منلی ما په ځان دی خیر دے. اوس ته هم مینا کوي هم تا سره وخت نشتا، اوس ته هم مینه کوې هم تا سره وخت نشته، ما سره ستا د پاره وخت هم شته او مینه کوم. اوس ستا کارونه ډیر دی، ستا سوچونه ډیر دی، دلته به دا متل په کار راولم چې ټوپۍ وي نو بس سرونه ډیر دی. اول به ما تا ته وی ژوند جوړ کما مه بدلوه، اول به ما تا ته وی ژوند جوړ کما مه بدلوه، اوس ته ما ته وایې ژوند کوه په ما څه کوې. بس دې خبرې لرا غلی یم، وخت مې برباد شو ځکه غلی یم. ستا په خبرو کې جنت خو نه و، بیا دې هم زه په زړه دا غلی یم. زه تا رټلی تا وژلی یم، زه تا په میاشتو ژړولی یم، زه تا په مینه خندولی یم، زه تا په خپل وخت ښه زورلی یم، زه تا منلی قدرولی یم، زه تا د هر څه اړولی یم. خو ما هم تا سره ډیر څه لیدلي،
ما تاسره د ژوند خواګې لیدلې خدای خبر تا نن سبا سي لیدلې زدا ژوند لو یا تجربه لرم ز د ژوند لو یا تجربه لرم ز ستاد مینې قیمت نه لرم ما سره هیڅ نه و بس وخت می لرو افسوس پدې چې تا ته نخ کارې دو بس تا ته ځان هر څه نخ کارې دو او زما وخت درته وخت نخ کارې دو نن درته ځکه زه د ډېره سوخته نن درته ځکه زه د ډېره سوخته په خندا کېږم او په چغو وایم تا مینه وبایله ما وخت خراب کړ تا مینه وبایله ما وخت خراب کړ پدې ټپه مې در لخلاص حساب کو چې تا راکړی ما خوړلی نیارانې په کور کې نوي حسابونه نیارانې په کور کې نوي حسابونه
کبیا ژوندې شوم کامیاب پیما ړومبې ژوندونو تجربه مې نوا هغه جهان کې با مجنون توایم هغه جهان کې با مجنون توایم